السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې زه منور شاستا سو قربایم نه کې له پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د ژوب احتجاج کوونکي وای تر هغه به احتجاج دوام لري چې غوښتنې نوی منل شوې. نن په ګلګت بلتستان کې په یو ټرافیکی پیښه کې ګڼو کسانو ته مر ژوب لاوخته او ایران د خزو حجاب په سرولو لپاره یو وار بیا گشت ارشاد په نوم پولیس فعالوي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غږ کړی چې د جولای په دویمه نیټه د درې ځایي پولیسو د وژنې مقدمه دی د پاکستان په سرحدي ځواکونو یا اف سي جوړه او د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. د جون په 15مه په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و. جرګې ته پخواني سینیټر رضا محمد رضا وویل چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې به یې احتجاج دوام لري.
مقدمه ده د دانسر د اف سي د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي. دوهمه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ دا د تل دپاره پر دغه ځای ختم سي. دریمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا د دا تحقیقات وکړي.
حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه د جولای له درېمې پیل شوې احتجاج په ختمولو قانع کړي. د ژوب انتظامیه د وینا تر مخه د جولای په دویمه په د نصر سیمه کې د وسلوالو په برید کې درې پولیسواله وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې و خو ځایي خلک وایي دا برید د وسلوالو د کومې ډلې کار نه ښکاري. پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداری ورکړی چې که پولیس د دوی د سند صوبې مشر نور الله ترین او نور 15 نیول شوي ملګري سمدستي خوشي نه کړي نو دوی به احتجاجونه پیل کړي. په کراچۍ کې د دې غورځنګ یو مشر محمد الله مسید پرون مشال لیډیو ویل چې دغه کسان په همدغه ورځ ګلزار هجری تانی پولیسو د کومې مسلې په اړه ورغوښتي وو او همالته یې کینودي. هغه زیاته کړه چې که پولیس دا کسان خوشي یا عدالت ته وړاندې نه کړي په مظاهرو به لاس پورې کړي. خو دغه نه چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د پی ټی ایم حصو کې نه دي نیولي. د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د دې نمخ کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مشران د ریاست پر ضد د خلکو د پارونې په تور نیول شوي خو وروسته یې په عدالتونو کې ضمانتونه شوي دي. نن د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې د یو بس کندې ته پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او خواوشا دیارلس ژوبل شوي. د پاکستان جیو نیوز او ډان ورځپاڼې په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې دا پیښه د دیامیر په تدیچي سیمه کې شوې. د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په مړو شوو کې درې ښځې یو ماشوم او یو سړی شامل دی. نوموړي زیاته کړې چې دا بس له لاهور څخه ګلګت ته روان و. د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې هم د ګلګت بلتستان په ځسمه کې په دوو ټرافیکی پیښو کې 15 سیلګری وجل شوی وو دیارلس ژوبل شوی وو. د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزلو نرخونه کم کړي. د خزانه وفاقي وزیر ساقدار پرون په ټویټر لیکلي چې د روانې میاشتې تر اخره د پېټرول په لیټر کې د 9 روپو او د ډیزلو په هر لیټر کې 2 روپۍ کمی کوي. د دې نرخنامې له مخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.50 پیسې خرڅول کیږي. خو په همدې حال کې حکومت د بجلی نرخونه زیات کړي. پرون وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې غونډې ته ویل چې د بجلی یو یونټ سکم 15 روپۍ اضافه د دوی مجبوری ده او دا اضافه د نړیوال صندوق یا IMF د پور خلاصولو لپاره ضروری ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ریپورټونه وایي چې ایران به یو وار بیا د گشت ارشاد په نوم پولیس فعال کړي چې په ښځو د حجاب په سرولو قانون عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی نن وویل چې پولیس به د هغو کسانو خلاف کاروایی کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامع غوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په ټولنیزو رسنیو د ایران په یو شمیر ښارونو کې د پولیسو ګاډو د گشت په اړه ناتایید شوي رپورټونه ورکړل شوي دي. په ایران کې د 2020 کال ستمبر کې د یوزان محسا امینی تر مړینې او د هغې په نتیجه کې د سو میاشتو تر نه آرامۍ وروسته گشت ارشاد پولیس معطل کړل شوي وو. او بل خبر دا چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په کرکټ میچ کې سریلانکا لوبډلې دا مهال 222 رنزونه جوړ کړي، شپږ لوبغاړي سوځېدلي او 15 اوور روان دي او څلور بالونه شوي. سریلانکا کرکټ لوبډلې د پاکستان په وړاندې په 15 ورځنۍ سیالۍ کې لومړی بیټنګ پیل کړی دی. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د دوو ټیسټ کرکټ لوبو دا لړۍ لومړۍ سیالي ده. دویمه به د جولای په 23 په کولمبو کې کیږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدر ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه ریپورټونه واوري. په ژوب کې د بیلابیلو قابونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو یوې لویې جرګه فیصله کړې ده چې غوښتنو تر منل کېدو به احتجاج جاري ساتي. دوی د نورو غوښتنو تر څنګ د نصر د پیښې عدالتي تحقیقات غواړي. کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشران ادا کوي چې د یو مشر په ګډون شپږ فعالان پولیسو نیولي. د غورځنګ ځایي مشران وایي په هر حال کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
پاکستان کې د انساني حقوقو ډېره زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلند کیږي. چې هغه خلاف پی ټی ایم خپله مبارزه پرمنه مبارزه کړې ده.
د پوځي عملیاتو له وجې په 2008 کال کې له کورمې به کوره شوي خلک خپلو سیمو ته د ستنېدلو غوښتنه کوي. دوی له حکومت څخه شکایت لري.
ګورنمنت فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړې دي او موږ سره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. کومه خبره ده، کوم ډسپلیسمنټ ده، هغه بالکل دوی متحده سرخانې ته چولې دي.
بل یو ریپورت کې به واورئ چې د پشکال بارانونو خیبر ضلع ته څومره زیان رسولی. او ایران وایي له افغانستان سره د هلمند د اوبو په مسله به له خپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. یو شمیر نور کورني سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته دا سات خبري غړی وړاندې کوو او په خبري غړی کې د ریپورټونو لړۍ ته ورځو. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واورېدل، د بلوچستان په جوب کې د بیلابیلو قومونو سیاسي ګوندونو او تحریکونو یوې لویې جرګې پریکړه کړې چې تر هغه وخته پورې به احتجاج نه ختموي تر څو چې حکومت غوښتنې نوي منلې. پرون شوې د جرګې کې ویناوال وویل د انتظامی لخوا د جولای په 2 د دریو ځایي پولیسو وجل کېدو ته د ترهګرۍ د پیښې نوم ورکول ورته د منلو وړ نه دي. جرګوال وویل چې دوی غنی پښتنې لري او ادا کوي چې اف سی ځواکونه په دې پیخه کې لاس لري، نو ځکه باید د تحقیقاتو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ شي. د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې د خبرو اترو له لارې د احتجاج کوونکو د ډاډه کولو کوشش کوي. البته د جولای د دویمه د پیخې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان په ژوب کې د جولای په 15 نیټه د آل پارټیز اکشن کمیټې پر غوښتنه یوه جرګه سوې ده. دې جرګې ته زیاتره وینا کوونکو د جولای په 2 نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پولیس پر یو چک پوسټ د برید په اړه ډیری پوښتنې راپورته کړې دي. په کوم کې چې د یو سرحدي عسکر په ګډون درې پولیس والا وژل شوي وو چې وروسته تحریک طالبان پاکستان ذمواري قبل کړې وه. په دې اړه د سیمې سره تړاو لرونکي قبایلي مشر ملک خیم خان په خپله وینا کې تور پورې کړې چې د سرحدي عسکرو د موجودګۍ له وجې په سیمه کې امنیت مخ تر بلې پر خرابېدو دی.
پیرنګ ور اوسو دا خلک وویسته، دا خبره 100% غلطه ده. هر کله چې د غره د خوا ځخه پیرنګ راشي بیا د ګولیو مخ پر ها خوا باندې وي. ما دلته و سرکار موجوده حکومت چې کوم راغلی او که په هر شکل کې ایس پی وای که ډی ایس پی وای که ډی ایس پی وای که هر انتظامیه وه، دا ماول چک سو پیرنگ خپل غره له خورا سو یو د غره د پیرنگ ګولې د تانی پر سر چل پروت کوکه خپل ګولې سره نه ځي کوکه خپل تانی پر سر باندې چل پروت دي دا سو واجه ده دا سو په صد دروازه د محل ته دا ورته ویل دي
بل غاړي ته یادی جرګې بیلابیل قراردادونه منظور کړی دي پاغه کې د جولای د دوی منیټ پاړه یو آزاد عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده او دغه ډول سرحدي عسکر د ضلع شیرانی او ژوب څخه د ایستلو غوښتنه بیا تکرار کړې ده په دې اړه به غوږ سو و پخوانی سینیټر رضا محمد رضا ته
اول خبر دادا سدا د درې پولیس شهیدان دا په خوب ویدو پټانه کې ځاننا دا په شهادت ورسول شو او شواهد هیڅ نسته چې دهشتګردان دا په پایار مقدمه ده د دانسر د اف سی د چیک پوسټ په افسرانو باندې قائم سي دوه مطالبه زموږ دا وه چې دا چیک پوسټ دا د تل د پاره پر دغه ځای ختم سي درېمه مطالبه دا وه زموږ د صوبې د بلوچستان د های کورټ د ججانو د یو کمیشن جوړ سي دا د دا تحقیقات وو کاغه دا تحقیق وکړ چې د اف سی یو څوک نه دی ملوث موږ به په دواړو سترګو منو د دوی تحقیقات دا به موږ ته قابل قبول
پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګونځلۍ مشر اختر شاه کاکړ زیاته کړه چې تر څو په سیمه کې امنیت نه وي ټینګ سوی تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي که څه هم سرحدي عسکر او بیا په خاصه توګه د پاکستان د فوج له لوري په وار وار د دا ډول تورونو نه یوازې په کلکه سره مخالفت سوی دی بلکې ویلي دي چې د فوج تر څنګ نورو امنیتي ادارو د ډیرو قربانیانو وروسته په صوبه کې د اوږدې مودې وروسته امنیت ټینګ کړی دی
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې د سند صوبې د غورځنګ مشر نور الله ترین او 15 نور غړي پولیسو نیولې دي دوی وایي دغه کسان د ګلزار هجری پولیسو نیولې دي خو د دغه تانی پولیس ادعا کوي چې د پی ټی ایم دغه مشران د دوی سره نشته د پی ټی ایم یو مشر علم زیب مسید مشالې یو ته ویلي چې له پښتنو سره باید زیاتې بند شي هغه زیاته کړه چې که پولیس سوک نیسي نو د قانون مخې دې په لګېدلې تورونه او مقدمه ښکاره کړي د لومړی ځل دی د لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د امنیتي ادارو لخوا په دې طریقه نیول کیږي په دې حق له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي نور حال راکوي
د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیگا مشال ریډیو ته ویل پولیسو پروند جولای په 15 د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین او نور ملګری د کراچۍ خار گلزار هجری پولیسو د یوې مسلې په اړه مختلی وو او چې هغوی تاڼې ته تللي نو بیا پولیسو د گلزار هجری تاڼې نه پورته کړي او نامعلوم ځای ته یې استولې دي
دا د موږ د سند صوبایي کوارډینیټر نور الله ترین ورسره د موږ 15 ملګري چې ذمہوار ملګري وي په کراچۍ کې نن مازدیګر ټیم یې گرفتار کړی دی او تر اوسه پورې درک نه لګي دوی وړي دي د موږ د دوی سره ملاقات تر اوسه پورې نه دی شوی نه یې تر اوسه پورې موږ ته چپڅه پورې پورته کړی دي خو نور الله ورسره د موږ 15 ذمہوار ملګري تر اوسه پورې هیڅ درک نه لګي دوی گرفتار کړی دي
دا پی ټی ایم په وینا چې نور الله ترین او ملګري درې پولیسو په گاډو کې د گلزاری هجری تانی نه پورته کړی او لزان سره یې وړي دي خو بل خوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه دا خبر ندې تایید کړي چې نور الله ترین او ملګری په کومه مقدمه کې نیولې د کراچۍ پولیسو د گلزاری هجری تانی پولیسو ډي اس پي سوهیل فیض مشال لیډیو ته د نور الله ترین او نورو کسانو د نیولو نه انکار کړي او ویلي چې دغه کسان د هغوی تانی پولیسو نه دي نیولې د پی ټی ایم په وینا چې د نور الله ترین سره په نیولې شوي کسانو کې عادل شاه یار محمد ثاقب انګار قسمت پښتین او حکمت الله پښتین شامل دي د پی ټی ایم د کراچۍ کمیټې یو غړي هدایت الله پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د نور الله ترین او نورو ملګرو په لټون کې دي خو تر اوسه ورته پولیسو یا کومې بلې ادارې هیڅ معلومات نه دي ورکړي د نوموړي په وینا چې د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړو سره په تماس کې یو د مرکزی کمیټې په مشوره باندې خپل لادرکه کسانو د موندنې او د خوشي کولو لپاره عدالت سره نور لارې خپلو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علمزیب مسید بیا وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د پی ټی ایم پلویانو په ضد د ریاستي ادارو لخوا دا غیر قانوني کار روان دي چې د پولیسو او ریاستي ادارو لخوا د غورځنګ ملګري پورته کیږي او بغیر له صحیفیاره هغوی بند ساتي.
نو دغه رنګه یې علي وزیر هم گرفتار کړی و. نن دغه د کراچۍ ملګري اوس نیولې دي. دغه ته موږ خو په دغه نظر ګورو عمومي هم په پاکستان کې د انساني حقوقو ډېره زیاته پامالي کیږي او بیا د پښتنو سره خو ډېر بد چلند کیږي. چېغې خلاف پی ټی ایم خپله مبارزه پرم نه مبارزه کړې ده.
په کراچۍ کې دا لومبې ځل نه دی چې د پی ټی ایم پلویان یا مشران پولیسو نیولې دي. له دې وړاندې د کال 2018 په دسمبر کې او د کال 2019 په دسمبر کې چې پی ټی ایم لخوا په کراچۍ کې لوی احتجاجي جلسې شوې وي. وروسته له هغې پولیسو یې په ضد مقدمې درج کړې وې او بیا نور الله ترین په ګډون نور کسانی پکې نیولې وو چې بیا په ضمانت خوشي شوي وو. بلخوا د جون په 18 په شمالي وزیرستان کې فوز د غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ استازی علي وزیر ونیولو چې د جون په 23 ضمانت منظور شوی. تر دې وړاندې د جون په 14 د ډر اسمل خان صدر تانی پولیسو د غورځنګ بل مخکښ علمزیب مسید او د هغه خوری محمد سجاد له خپل کوره گرفتار کړل او داوی کړی وا چې له هغوی سره یې چرس نیولې دي او د هغوی ضمانت د جون په 26 شوی. همداراز د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطکار عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر هم ونیول. پښتون ژغورنی غورځنګ د خپلو فعالانو د نیولو په ضد د جون په 9 په میرعلي کې پرلت پیل کړی وو چې وروسته یې میرانشاه ته وغځولو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جون په 15 وویل چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دا پرلت ځنډوي چې نیولې شوي ملګري به را خلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کورمه ضلع ته د خیبر پختونخوا په دغه ضلع کې په 2005 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي چې له وجې زرګونه خلک له سیمې بې کوره شوي وو. دغه خلک خواوشا د 15 کلونو تیرېدو باوجود لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه کړل شوي او دوی دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د ستنولو دپاره رابطې او جرګې هم تر ډېر وخت نه دي کړي. په دې هکله حکومت بیا بیا ویلی دی چې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک شي نو ورته به دغه بې کوره شوي خلک واپس استنیږي. په دې حکله د ممتاز بنگش ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د خبر پختونخوا قبایلی ضلع کورمنه شاوخوا 15 کال مخکې بې کوره شوي خلکو په حکومت غږ کړی چې د دوی د بحالۍ لپاره دې ګامونه پورته کړي. په کال 2001 کې د یادې ضلع په بېلابېلو سیمو کې د قبایلو ترمنځ ځنخطونه وروسته د زرو نه زیاتو کورنو د هیواد نورو برخو ته کډې کړې وې. بې کوره شوي کډوالو د کمیټې مشر ملک عطاالله پرون یعنی د جولای په 15 مشال ډیو ته ویلي باید چې د کورمې قبایلو ترمنځ اوربند په معاهدې کې د دوی د بحالۍ خبره هم شوې وای. د وویل په ورستیو کې د بیلو ترمنځ د خطو مخنیوي او د هغوی د بحالۍ لپاره یو معاهده لاسلیک شوی وه کومه چې د مری معاهدې په نوم یادیږي. د دې نه وروسته په کال 2012 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ په موجودګۍ کې د پړچینار ښار معاهده شوي خو لا تر اوسه د کورمې نه بې کوره شوي کورنو د بحالۍ لپاره حکومت سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي.
ګورنمنټ فردر موږ سره جرګې مرکې بند کړې دي او موږ سره خبرې نه کوي. ټیبل ټاک ته هیڅ قسم اهمیت نه ورکوي. او مته پر شینار حکومت دا حالی سچویشن دی او حکومت خبره ده کوم ڈسپلیسمنٹ دی هغه بالکل به مته ته سرخانی ته چول دی.
د پړچینار ریفارمز کمیټې په نوم د کډوالو د بهلی لپاره جوړې کړي شوی یوې کمیټې مخکخ ملک منیر مشارې دوی ته ویلي چې به کورې شوی خلک د هرې قبېلې یا مسلک سره تعلق لري دا هوی بهلی او هغوی د امن او تحفظ ورکول لوی ارزښت لري.
هغوی بنیادی طور باندې پہچان ورکی هغوی بنیاد ورکیږي هغه د یوې معاشري حساب هغه ننتی تر بتر پرتی دي هغوی ته مختلف مشکلاتو سه پوری دي. هغوی پردي کورونو کې اوسیږي هغوی په کرایو اوسیږي هغوی ته تعلیمي مسلې دي.
پړه چنار سره تعلق لرونکي یو مشر او د کورمې وروستۍ جرګې غړي ملک جمیل حسین توري ویلي 13 ورځو کې لاسلیک شوې معاهده یوازې په سیمه کې د قبایلو ترمنځ د اوربند لپاره وه. هر کله چې جرګه کار پیل کړي نو د ځمکو شخړو سره سره به د بې کوره شویو خلکو لپاره خبره خامخا کیږي.
کمیونٹی ڈسپلے شوی دی غوی د پاره خبره کیږي کوزا ساده کی شیا کمیونٹی ڈسپلے دی غوی د پاره خبره کیږي امید ده ان شاء الله دا بجرګه کې دا ټول نصر پیرس دی دا خبره
بلخو د قدرتۍ افتونو پر وړاندې د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای ویان احسان دور مشالې دوته ویلي د دوی سره د بیکوره شوی خلکو شاوخوا 13000 کورنۍ ثبت دي چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري د دین علاوه پی ډی ایم ای سره د نورو سیمو ثبت شوی کډوال نشته د دې په خبره د کورمی او رغزو او د ځینې نورو سیمو نه بیکوره شوی خلک خپل سیمو ته بیرته ورغلي
بیا په خصوصي توګه دا پنځه چکمه قبایلی سیمې دي چې پکې کورم ضلع کورم دا خیبر دا اورکزای دا نارت او سوتا دا دینا چې څومره هم کډوال وی هغه کپ قدرتی افاتو کې وی کپ بشری افاتو کې وی هغه ټول واپس تللی دي په سرکاری توګه دلتا د نارت وزیرستان دے چکم آغا خالق دی چا آغا اوسا پورے گڑوال دی چا غیط آداد تلا زرادہ
په کال 2001 کې د کورمی په بیلابیلو سیمو کې نخاتو نوروسته در زر و زیاتو کورنو د سیمې نه کډې کړې وي چې تعلق یې د سونی او شیا قبیلو سره وو. دوی غواړي چې حکومت دې نه یوازې دوی د بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي بلکې دوی ته د تحفظ هم ورکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د یادې ضلع د بشیرو او ډنډرو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې وشوې. د پیښې نوروسته نخاتې د سیمې نورو برخو ته هم ور وغځېدلې او د انتظامي تر مخه نخاتو کې لږ تر لږه لس نمره او تر سلو زیات ژوبل شوی و. د نخاتو مخنیوي او پسیمه کې امنیت لپاره د کوهاټ ډیپټي کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر په مشرۍ کې د کوهاټ هنګو او د ورغزو د مشرانو جرګه کورمې ته ورغله او د شپږو ورځو نخاتو وروسته یې د قبیلو ترمنځ اوربند وکړ او تر یو کال یې د امن تیګه کېښوده. کورمه د خیبر پښتونخوا یوه حساسه قبیلي سیمه ده چې شیا او سنی خلک پکې په ګډه ژوند کوي او اکثره پکې د ځمکو او خپلمنځي شخړې مسلکي رنګ واخلي چې په سیمه کې د نامنۍ او د مرګ ژوبلې سبب جوړیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
ورزو بر جنوبی وزیرستان ته د دغه سیمې چارواکي وایي چې په ډزو د وجل شوی یو تن مړې موندل شوی. چارواکي وایي وجل شوی تن چې دین محمد نومیږي د جولای په 1 نه پیژندل شو وسلوالو له مکین سیمې څخه تښتولې وو. لا هم د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا پښتون ژغورني غورځنګ ویلي چې په وزیرستان کې وسلوال فعالیتونو او پوځي عملیاتو خلک په بیا په سیمه پریښودو مجبور کړی دي. بلخوا پولیس وایي چې د یادې پیښې پاړه یې پلټنې پیل کړې دي. د راز حکومتي چارواکو هم په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل له سیمې د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ نامعلومې وسلاولې د ماکین سیمې اوسیدونکی محمد دین په ډزونو وژلی دی. د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې محمد دین ناپیژندلې وسلاولې په 1 جولای د ماکین نه تښتولی وو او د جیمې په 13 ورځ یې مړی میندل شوای دی. د پولیسو چارواکی دا هم وویل چې محمد دین په وژنکشه کاکړ نه پیژندلې وسلاولې په خلاف ایف آی آر درج کړای شوای دی او پولیس د پیښې پلټنې شروع کړې دي. د ماکین زیډ سار سیمه اوسیدونکی محمد دین د وژنې ذمہواري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمه مشر شیرزاده ماسید په خپل سیمه کې امنیتي حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
وزیرستان شي چې کوم حالات روان دی د څو وخت نه علاقه څنګه مارګ ژوبله دا ونه دو په علاقه شي فوج یې طرفه پریشانی نه روان دي په مختلف علاقې شي نو دغه حالات دي د وزیرستان رئیس پر رئیس د خرابولې طرف ته روان دي. دلته چې نیژو وزیرستان ته واپس شوي د امن په نومرو واپس شوي وي خو وس د څو وخت نه مارګ دا ژوبله دو.
په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید د سویلی وزیرستان پر ضلع امنیتی حالات په باراک شی ویایي.
د عوام په کنټرول شخو نه طالب دی نه حکومت دی نه فوج دی حالات دا ڈیپینڈ کوي په دغه نورې دوه پارټۍ باندې چې دا کومه سرارت دی خلکو بیا یې چې بس خو چې په امن مې وخت وي په امن مې خپل روزګار وي خو دا دوه کولې راسه حالات دا نه بیا دغه دوی ته روغلي دي لکه ویل دا ملک شاه جهان یې چې مړ کړل دي چې دا کومې څوک ته څوک راوندای خلک غبراو دي او خلکو دا وی چې خو بیا وطن پرېږدي چې چوک یې پرېښوای شي چې اچا واس نشته طاقت نشته خو دا الله په یلو نوست وي
د سویلي وزیرستان اوسې دین کې د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کې امنیتی حالات شکاولې د پورا د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او اوس د خیبر ضلع حال درکو. د پشکال بارانونو سیلابونو د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر په خیبر ضلع کې هم خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي. د صوبې د موسمیاتو محکمې چارواکو ویلي چې د شمالي ضلعو نه نیولې تر بالایي خیبر پختونخوا پورې تیز بارانونه شوي او د جولای 18 نیټه پورې د لا نورو تیزو بارانونو امکان دی. دوی ویلي پکار ده چې په دې راروانو څو ورځو کې خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي. د تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د موسمیاتي بدلون له وجې زیات بارانونه کیږي چې په لویه کچه په سیلاب بدل شي او خلکو ته نقصانات اړوي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو د جولای په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي په لنډ کوتل کې تیز باران نفس سیلاونو به کورونو حجرو او سکولونو ته ننوتلي او یو شمیر کورونو دیوالونه ورسره نړېدلي او د ځنې کورونو چتونه را پریوتلي او دا به هدیرو او مارکیټونو ته هم داخلي شوي. د لنډ کوتل پولیس وایي چې د خیبر درې په لار افغانستان ته تلون کی دوا ٹرالر چې کنٹینر پر بار وو په سیلاب کې لاو شوی او په خوڑونو باندې د پلونو د نشټوالي لامل ټرافیک هم جام شوای. د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه ورته د دوو مړو تصدیق شوی او د خیبر درې لارې بهاله باندې کار سر تر سولای.
اوسه پورې مو سره لنډ کوتل کې لوی شلمان کې یو ماشوم بو وړه دے ریکور شوه دے او بل چه دے دی مسجد ایریا کی ریکور شو او دو فسید خیلو چارباغ دے دا دو ڈیڈ باڈیز دی او زخمین الحمدللہ اس رپورٹ نہیں راغلے او دا سی ویری دلی دے کمرے او دو باونڈری وال او دے اطلاع شته دے او دا سی نور جای نقصان پکې نشته دے او فمن پاک افغان ہائی وے باندې ٹریفک ریزیو شوه دے معمولی کون تک رکاوٹ د سار باران چون کی تیزونه غی سره بندش راغلی او اس پکې الحمدللہ خلل نشته دے او کار مار پی روان دے ٹریفک شروع دے.
د لنڈ کوتل یو ویلج کونسلر تر علی شینوار وای چې د روانو بارانونو سیلابونو ورته ډیر زیانونه واړول او په کار ده په داسې صورتحال کې حکومت متاثر شو کسانو سره مرسته وکړي.
چې باران د وجه په تحصیل لنډی کوتل کې په کم شیلمان کې لو شیلمان کې پیرو خیلو کې مرداد خیلو کې خوګه خیلو کې په بازار زخه خیل کې او په خیبر کې ډیر زیات نقصان یې کړا دی او کورونه یې را غورځولي دي کمرې را غورځولي دي دیوالونه یې را ځولی دی بیخی لیار بندې شوې دي او پی ډی ایم ای والا چې دی الیا هیڅ ترک پته نه لګي په کار دا چې هنګامي په بنیادو باندې دوی سروي وکړل تراشي مړی پکې شوې دي دا محکمې کار نه کا یو ټریکټر نشته دی یو مده چې شاول نشته دی چې دلته لیار کولاو کا خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی ماشومان ته تکلیف دی زنانو ته تکلیف دی لیار بیخی بندې دي.
موسمیات محکمې د جولای په 12 نیټه د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې تر جولای 18 نیټې پورې د بارانونو وړاندوینه کړې. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو افسر عرفان خان وای چې دا په شکال میاشته او پر روانو دوه ورځو کې به د دغې صوبې په زیاتره برخو کې نور تیز بارانونه هم کیږي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د بارانونو امکان ده. شمالي اضلاع چې دی هغې نه واخله تر بالایي خیبر پختونخوا رسې په مختلفو ځایونو کې تیز او زیاد باران شوه ده. په ځینو ځایونو کې مثلا زبردستیم چې په پیښور کې په لږ وخت کې په لنډی کوتل او د خیبر ایجنسی په مختلفو سیمو کې په لږ وخت کې ډیر زیاد باران شوه. په لنډی کوتل کې 3 ملی میٹر نه زیات باران شوی دا. نو خلکو ته پکار ده چې د اوبو کم سیندونه دي یا الګړی دي یا خوړونه دي هغه ته نږدې ترونه د ډډه کوي. پی ډی ایم ایش والا هغه ته هم پیله نه دا فورکاست شیر کړی چې داسې صورتحال به کیدای شي او خپل اهلکاران چې دي هغه د دې قسم ته حالاتو لپاره چمتو وساتي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای لخوا په جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د بارانونو په دې تازه لړۍ کې د خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي چې د هر ډول مرګ ژوبلې نه بچ شي او خپل فصلونه او څاروي دې هم ترې وژغوري او د دوی چې کومه بنیادی اډانه ده چې هغې ته هم زیان وانه وړي. د موسمیاتو ماهرین وایي د تیرو څو کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د موسمیاتي بدلون له وجې زیات بارانونه کیږي او په لویه کچه په سیلاب بدل شي او د نقصاناتو سبب وګرځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د دې رپورت سره د رواني غړې د مایته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړي. د بلوچستان په ژوب کې د پښتنو لوی جرګې په حکومت غږ کړی چې د جولای په 2 نیټه د درې ځایي پولیسو د وجلې مقدمه د پاکستان په سرحدي ځواکونو اف سي جوړاو د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. پرون په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، وکیلانو، تحریکونو او قومي مشرانو ګډون کړی و. حکومتي چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې د مذاکراتو له لارې جرګه احتجاج ختمولو ته تیار کړي. د جولای د دویمه د پیښې ذمواری تحریک طالبان پاکستان منلی و. پښتون ژغورنې غورځنګ خبرداری ورکړی چې که پولیس د دوی د سین صوبې مشر نور الله ترین او 15 نور نیول شوي ملګري سمدستي خوشي نه کړي نو دوی به په احتجاجونو لاس پیل پوری کړي. د غورځنګ فعالان ادعا کوي چې پرون د کراچۍ ګلزار هجري تانی پولیسو د کومې مسلې په اړه دغه کسان ورغوښتي وو هم هلته یې نیولې دي. خو د دې تانی چارواکو بیا مشال ریډیو سره خبرو کې ادعا کړي چې د پی ټی ایم هیڅوک یې نه دي نیولي. نن گلگت بلتستان په دیامیر ضلع تلیچی سیمه کې د یو بس کندې ته پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او خواوشا 14 ژوبل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ایاز د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې په مړو شوو کې درې ښځې، یو ماشوم او یو سړی شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې دا بس له لاهور څخه گلگت ته روان و. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساغدار پرون په ټویټر لیکلی چې د روانې میاشتې تر اخیره د پېټرولو په لیټر کې د 9 روپو او د ډیزلو په لیټر کې 2 روپۍ کمی کوي. د نوې نرخنامې له مخې اوس یو لیټر پېټرول په 253 او یو لیټر ډیزل په 253.15 پیسې خرڅول کیږي. او رپورټونه وایي چې ایران با یو وار بیا د غشتې ارشاد په نوم پولیس فعال کړی چې په خزو باندې حجاب په سرولو قوانين عملي کوي. د ایران د پولیسو ویاند نن ویل چې پولیس به د هغو کسانو خلاف کاروایی کوي چې په عامو ځایونو کې غیر عادي جامې اغوندي او د ټولنیزو اصولو خلاف ورزي کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو زنو نړیوالو رپورټونو ته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې له یوکرین سره د غلې د برامداتو یعنی صادراتو په تړون کې د ماسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې دي. پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش ویلي پوتین ته یې په یو لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له یوکرین سره د غلې د برامداتو موافقه باید عمل فعال وساتل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایي موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملی شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایي موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقه لمخې د اوکراین په غلو بار کشتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز للارې د خوندی تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې ولسمشر پوتین ته یې یو لیک استولی او په هغه کې یې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو موافقه باید عملا فعاله وساتل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ګوتیرش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیک یې نه دی لیدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ د روانې جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلی دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پوتین همداراز دا شکایت هم کړی چې د صادر شوي غلې ډېره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبي افریقا ولسمشرانو په بیګانیو خبرو کې په اګست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبي افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګند نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال په نوم
په 15 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. ایران یو وار بیا له افغانستان سره د هلمند اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم شاته نشي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو مخکې لدې هم دغه ډول خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په جواب کې ویلي چې د هلمند سیند اوبو قرارداد ته ژمن دی او د همدې قرارداد په اساس به د ایران د اوبخور لپاره اوبه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریده سیال په ریپورت کې اورو.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وايي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم پشان شي. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خغلی مهرابيان پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې کڅه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشی کولو په اړه څو ځلی سلام مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابيان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د روانې چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغه کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. دا مهرابیان د سرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل دا خبره کړې ده چې دوی په 1950 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقې ته ژمن دي. خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ لکه بله هلمند سیند کافی اوبه نه لري. له دې مخکې جمهوري نظام هم همدا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر اثر لانجې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر په توند ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه، او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګونونو سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبخوار له حق څخه په یو ګام هم شاته لاړ نشي. دې ته ورته څرګندونې د ایران ولسمشر په ګډون نورو چارواکو هم کړي. خو د طالبان حکومت تل ویل چې د هلمند په سیند کې په اوبو کې د ایران د اوبخوار په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې پخوانۍ موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې له دې سرګندونو د ایران د انرژي د وزیر هدف څه وو.
ایران سر لدی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لور ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ او تاسو خپله دې شاهدان یو چې سږکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وې چې دلتا ته پخپله د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو دا اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړئ، هلته هغوی ته اوبه نه دي رسېدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالات په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی تباید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبه ده او وچکالۍ ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسېره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیمه په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي، سیند نه خړوبېږي، که تاسو چاینیمه دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چای نیمه اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لاره لري او د حل لاره یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1915 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده، او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي، ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابره حقابه ورکړو. نو ایران دغسې وضعیت نه غواړي، ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عده شوي دي او د عقابې هر کال که موږ وګورو هغه رسمي ارقام دي، په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارده یا تر 3 میلیارده پورې دوی متر مکعبو پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپلې حقابې هم 2 چنده 3 چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي، او دوی په دې برخه کې نشي کولای که ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکوي. او بله دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپله په ټوله کې د هلمند حوزې ته وګورو، نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکي بند لري چې د کجکي د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم سوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته، ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده، او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
دا وو د اوبو د حقوقي چارو افغان متخصص نظیم سمون چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند اوبو په اړه د ترنګلتیا په حق له زموږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت آئینی مودې ختمېدو ته خواوشا یوه میاشت پاتې ده، او د واکمن اتحادي ګوندونو مشرانو د راتلونکي نگران حکومت او عام انتخاباتو په هکله له یو بل سره سلا مشورې پیل کړې دي. په دې اړه پرون وزیر اعظم شهباز شریف د اتحادي ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر آصف علي زرداری سره په لاهور کې ولیدل. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم لاله وړاندې اعلان کړی چې د آئینی وخت په پوره کېدو به حکومت پرېږدي او انتخاباتي کمیشن به د نو عامو انتخاباتو اعلان کوي. خو ځینې څېړونکي اوس هم په ملک په خپل وخت د انتخاباتو کېدو په اړه شک لري، او وایي په حکومت کې شامل ځینې ګوندونه غوښتنه کوي چې انتخابات د نوې سرشمېرنې لاندې وشي، خو حکومت اعلان کړی چې انتخابات به د پخوانۍ سرشمېرنې لاندې کیږي. د څېړونکو په وینا د نوې او زړې سرشمېرنې په سر اختلاف هم په ملک کې انتخابات ځنډولی شي. په دې هکله نور حال له اسلام آباد زموږ خبریال راحت خټک راکوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف تر ټولو یې غوښتنه د ټکانو کول وو. اوس وزیر اعظم شهباز شریف هم اعلان کړی چې د حکومت موده به نه غځول کېږي او انتخابات به په خپل وخت کېږي. په دې اړه تجزیه‌نگار مبارک علي مشهار له ډیوټه د جولای 14 نیټه وویل.
د وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری ترمنځ 13 ورځې د لاهور په ماډل ټاون کې چې کومه ملاقات شوې ده، په هغه کې په صفا ټکو کې د را روان د نگران سیټ اپ په حواله باندې، د ټاکنو په حواله باندې په دې باندې تفصیلی خبرې شوې دي، او په دې خبرو کې وسیس شک پاتې نه دی چې دا موجوده حکومت دی دا به په خپل ټاکلې شوې میاد دوران دا ختم شي او بیا به نگران انتظامی راشي او الیکشن کمیشن به در روانو ټول ټاکنو اعلان وکړي.
بلخ ته جنګار ابراهیم سعید اوس هم په ملک کې په خپل وخت د انتخاباتو کولو په حق لا پوره باور نه لري. د دوی پښتنه په ځواب کې مشال لډیو ته وویل.
جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے
الیکشن خلق اس ہمتا ٹکنو دے زنڈے دو خبرہ کئی یا دے وجہ دارا چھو حکومت اس اس انتخابی اصلاحات کرے دی یا دے اصلاحات تر مخد ٹکنو کولو او یا نکولو ٹول واک الیکشن کمیشن تا ورکل شوے دے دا خلق شکونا او اعتراضونا کوی دوی وائی چھو حکومت واڑی چھو دا ٹکنو دا کمیشن پمرستا انتخابات وزن دے
پاکستان کا کندہ استعمال کیا جائے
تجینگار سہیل وڑائچ وائی چې حکومت انتخابات کوي خو پخپل خوخه نه کوي بلکه د فشار لاندې دی ته مجبور شوی دی دو ویل
حکومت
غوښتل چې د سرشمیرنې او بیړني اقتصادي حالت په بهانه خپله موده وغځوي خو داسې ښکاري چې اسټبلشمنټ د حکومت دغه وړاندیز ونه مانه او حکومت د مجبورۍ نه اعلان وکړو چې په اګست کې به واک پرېږدي ما ته ښکاري چې اوس لوبه د پی ډی ایم د لاس نوتې ده او اسټبلشمنټ په خپل لاس کې اخیستی ده او حکومتي اتحاد یعنې د پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل ځینې ګوندونه غوښتنه کوي چې ټاکنې باید د نوې مردم شمارۍ لاندې وشي خو د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله اعلان کړی دی چې ټاکنې به د زړې سرشمیرنې لاندې کیږي د یو ټی وی چینل سره د مرکې په وخت وویل دا زموږ خوښه نه ده چې د زړې سرشمیرنې لاندې ټاکنې وکړو خو دا زموږ مجبوري ده په نوې مردم شمارۍ کې مسالې دي ډېر خلک په نوې مردم شمارۍ اعتراضونه لري تر څو پورې چې د نوې سرشمیرنې نتیجه د حکومت لخوا په رسمي توګه اعلان نه شي الیکشن کمیشن باید د زړې سرشمیرنې لاندې انتخابات
وکړي
تجینگران وایي چې د سرشمیرنې په سر اختلاف هم په پاکستان کې ټاکنې ځنډولی شي د یادونې وړ ده چې که حکومت د خپلې مودې په پوره کېدو واک پرېږدي نو سرپرست حکومت به په شپږو ورځو کې ټاکنې ترسره کوي خو که موجوده حکومت د وخت پوره کېدو نه وړاندې اسمبلۍ ماتوي نو انتخابات به په نوي ورځو کې ترسره کیږي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان ته د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لخوا په 3 ارب ډالرو کې 1 ارب او 40 کروڑ ډالر ورکړل شوی دی. له آی ایم ایف سره د تړون کولو په وجه د پاکستان دوست هیوادونو لکه سعودي عرب او متحده عرب امارات هم د هیواد ته په مرکزي بانک کې د کېښودلو لپاره پیسې ورکړي. بلخو حکومت دا وکوي چې ملک یې د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی خو د اقتصادي چارو پوهان وایي تر څو چې پاکستان سره خپلې پیسې نه وي راغلي او د بهرنیو ملک نو سره یو کاروبار لپاره لار نوی هواره شوی نو تر هغه پاکستان اقتصادي ستونزو نه په مستقله توګه نشي خلاصېده. تفصیل د شنواز ترکزی ریپورت کوي.
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار ویلي د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د 1 ارب او 40 کروڑ ډالر اولنی قسط ورکړل شوی. دغه پیسې ورته د قرضې په شکل کې ورکړل شوی چې ټول ورته 3 ارب روپۍ په نهه میاشتو کې ورکړې کیږي. آیا دغه 1 ارب او 40 کروڑ ډالر بهرني هیوادونو سره د کاروبار لپاره کافي وي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنه د پاکستان او د افغانستان د شریکي کاروباري خونې د مشر زاهد شینواری نه کړي.
په شارټ ټرم کې خدا مسله چې د زمونږه کافي حد پورې به حل شي. دا چې زمونږ کوم د امپورټ مسلې وي یا زمونږه د چکم د انډستری او د تجارت د مالونو شارټیج مسله ده نو دا خو به کافي حد پورې د سره حل شي. په لانګ ټرم کې پاکستان خپل مسله چې ده په خپل ځای باندې موجوده ده او هغه دا ده چې زمونږه کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ ته مونږ ته چې په ایکسټرنل اکاؤنٹ کې څومره ډالر پکار دي یا مونږ سره نشته مونږ سره خساره ده. زمونږه چې د ایکسپورټس کم دي زمونږه بار نه پیسې کمې راځي او زمونږه پکار د دې نه زیاتې دي خرچم ډیر دی نو هغه په خپل ځای پرته ده.
اسحاق دار دا هم ویلي سعودي عربستان هم او متحده عرب امارات هم پاکستان ته پیسې ورکړي نو د دغه سره به هم تر ډیره حده معاشي حالت خسام شي. د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق هم په خپل او پاڼه لیکلي پاکستان ته 1.8 ارب ډالر په نومبر او د راتلونکي کال په فروری کې د څارنې یا د جایزې اخیستو وروسته ورکړي کیږي. البته پاکستان په خپلو ویل شوي پالیسیانو کلک ولاړ وي. د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوي د قرضونو د اخیستو په بدل کې به ټیکسونو کې اضافه کولی شي. د زاهد شینور مشال رډو پښتنه وکړه، آیا دا چې موجوده وخت کې کوم پیسې پاکستان ته ورکړی شوی دې سره به په ملک کې د ګرانی مخنیوی وشي؟ او یا بیا داسې چې ګنې ارزانی به هم ورسره راشي؟
په مارکیټ کې د ریټونو کمیدو یا د ارزانی راوستو چې کوم خبره ده بالکل څه چانس نه لري، ځکه چې هغه کې نور وجوهات دي. زموږ چې کوم کرنسی باندې کوم پرشر دی، ریویلویشن دی، هغه هم نور هم خطر شته دی، ځکه چې خساره په خپل ځای باندې سو پورې پرته یي، نو دا مسلې به یي او نور ټیکسونه به هم په خلکو باندې لګي او په عام خلکو باندې او په خوراکي مواد باندې به هم لګي. نو دا چې کوم د مهنګای کومه مسله دا به په خپل ځای باندې موجوده وي.
د زاهد شینواری په خبره چې تر هغه چې پاکستان سره د بهرني ملکونو د کاروبار لپاره خپلې پیسې موجود وي، نو ممکن ده چې معاشي حالات ورسره ښه شي. ګینانو په $3 اربع او یا په بهرني قرضونو باندې امکانات نه لري. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشهد ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو د روانې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. تاسو په ټولنیزو رسنیو یو جنۍ ډیره لیدلې کتلې او اوریدلې وی، نورا احساس نومیږي، شاعره هم ده. په تیر وختونو کې هم د هغې په حواله باندې ځینې متنازع خبرې مخې ته راغلي دي. ځینو خلکو هغې پسې سپکې سپورې ویلي دي. په اف آی اے کې، پاکستان چې کومه وفاقي تحقیقاتي اداره ده، هغې کې هم د هغې ځینې درخواستونه جمع شوي، د هغې خلاف هم، د هغې د خپلې خوا د نورو خلکو خلاف هم. خو نور احساس په سوات کې تیره ورځ یوه خبري غونډه کړې ده چې د سوات نظم خبریال نیاز علي خان یې د ریپورت کې حال کوي.
د دیر سره تعلق لرونکو شاعر، سماجی پالا نور احساس چې سوات سیدو شریف کې اوسیږي، د جولای په 15 نیټه منګوره کې خبري غونډه توي چې هغه د 13 کالو راهسې په سعودي عربستان کې کارکونکو یو تن د دیر اوسیدونکو لري په ټولنیزو رسنو زوروي، اوس ورته د مرګ دړکی ورکي. حکومت او د بشري حقوقو ټولنې ورته تحفظ ورکړي.
وز دا ریسنټلی مال هر ټایم دمکیانې راکې، مال د مرګ دمکیانې راکې چې تا حلالو هر ټایم وای چې تا په زور به مونږ واده کو، کله وای ستا په نوم باندې زه 20 لاکھ روپۍ ورکوم چې تا د غلطه پاکستان کې څوک وولي، یا به ما سره واده کې او یا به مرګ ته تیاری کې. دا هغه د وجې زما ټول کیریئر تباه شو، دا هغه د وجې زه ډېره زیاته بدنامه شوم. نو زه دا پریس کانفرنس تک کوم چې د خلکو ته واضح شي چې دا خبره دي. سدا
نور احساس زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو خپل پیغام ورکول، شاعري کول، د خېګړې کارونه کول د هر چا حق دی، او دا غواړي چې نورو جنکو پسې هم داسې پوسټونه او بدی خبرې بندې کړي شي.
کداغه اکاونټ تاسو وګورئ نو په هغه هر یو ویډیو کې زما پکچر هغه لګولی، په هر یو ویډیو کې هغه زما بیان کوي، هغه نور خلکو ته د غلار کولاو کړي دا چې هر یو تن برازي د هر یو جنۍ تصویر بشاته لګي او په جنکو پسې برت بد وای. زما حکومت نه دغه غوښتنه ده چې داسې یو قانون سازی جوړ شي چې د دغه خلکو خلاف سټریک ایکشن اخلي.
د خیبر پختونخوا ښځو حقونو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وایي چې د پاکستان قانون له مخې په ټولنیزو رسنو داسې عمل جرم دی، او بیا ښځو سره داسې رویه یو مخصوص سوچ دی. دوی به نور احساس ته انصاف ورکولو کې مرسته کوي.
دا ضرور خبره ده چې دا اعلان کمپلیکیټډ دی، خو مطلب چې څنګه ما کیسز کتلي دي، ابزرویشن دی، نو هغه دا دی چې هغه کیسز سولو کیږي او خلکو ته دی کې سزاګانې ملاویږي. خو زه دا ګڼم چې څو نمبر دا قوانین استعمالو دومره به دا قوانین استعمالی کی نو دے کے باغ چس پرابلم دی هغه مخه ترازی نو داغه مخنیوی به موشي. دا مخصوص ذہنیت سره مقابله چدا هم پدی قوانین په ذریعہ وکاو او چغه چ جنې سه هم وی مونږ هغه سرو دا سایبر رائټس دی، داغه رائټس دی، او هغه سوق دینا منع کولی نشي.
د سوات مرستیال پولیس مشر ایس ایس پی بادشاہ حضرت وای چې حکومت هر تن ته تحفظ ورکړي او د سایبر کرائم لپاره ایف آئی اے اداره شته چې آنلاین پکې هم رپورٹ درج کولای شي. خو پولیس او حکومتي ادارې د یو قانون مطابق کار کوي.
چوری دا خو چکم خبره کیگی نو هو سایبر کرائم دے چکم بنیاد دا کمپلین کیگی دا کمپلین چی دے نو دا آگے شاتا موٹی اصلا دا محرکات سری دا ہر جرم شاتا سا وجہ انا دی ریزن قانون خو پر دا خوالے سارا قانونی جواز شترے خو چکم شیڈول اپنس دی نو آگا دا افائیے سر دی.
شاعرہ نور احساس وائی چی یاد تنورتا پا موبائل هم دړکی ورکړي چې لوجی خپل ټوله نمبر بدلی کړي او په دغه لړ کې باقاعده مقدمه هم درج کړي. خو ملزم د هیواد نه بهر دی بلخو مشال ریډیو بیا بیا هڅه وکړي په سعودي عربستان کې کارکونکو یو تن سره رابطه وکړي او د هغه موقف واخلي خو تر اخره پورې د هغه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، ساده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.